شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خبرې شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي، وړاندې د اجرایي ریاست د دوهم رسیال څرګندونې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو په اړه په تفصیل خبرو، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د اجرایه ریاست دوهم رسیال خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي بحران د هیچا په ګټه نه دی، او د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې هیواد کې پر اسلامي حجاب د قسمي بندیز د غوښتنې ملاتړ کړی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته ویل چې جګړه نن سهار وختي په 3 بجو پیل شوه. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې هوایي ځواکونه په سیمه کې له ډیره سرتیرو سره د مرستې لپاره عملیات پیل کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د حصارک ولسوالۍ اړوند شپږ پوستې د دوی د وسلوالو لاس ته لوېدلې او ادعای کړي چې له 28 زیات افغان سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي. چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د پلخمري کندوز لوی لاره پرانستل شو. د بغلان والی نن خبریالانو ته وویل د لاره د هغو عملیاتو په نتیجه کې خلاصه شوه چې له تیر شپې راهیسې په سیمه کې پیل شوي. عبدالستار بارز وویل په دهنی غوري ولسوالۍ کې چې د طالبانو په لاس کې ده، پوځي عملیات ځکه ځنډول شوي چې د امنیتي ځواکونو پاملرنه د مرکزي بغلان سیمې ته واوښته. د بغلان والی وویل د دې عملیاتو په ترڅ کې نږدې اویا طالبان مړه او ټپیان شوي دي، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی افغان ځواکونو ته درانه تلفات اړولی. د اجرایه ریاست دوهم رستیال وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د هیچا په ګټه نه دی. محمد محقق نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر ټیم ته د څرګندې اشارې په ترڅ کې خبرداری ورکړ چې د حکومت هیڅ اړخ هم په یوازې ځان روانې ستونزې نشي اورولی.
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است. در کنار
اقتصاد خراب دی او امنیتی حالت په ټول هیواد کې ډاډمن نه دی. کله دې ترڅنګ سیاسي بحران هم راشي نو د خلکو ملابه ماته کړي، که په دولت کې تجزیه راشي بیا به نو د سرتیرو او افسرانو لاس کار ونه کړي چې د تروریزم پر ضد جګړه وکړي. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلاف تیرونه وروسته له هغه را برسیره شو چې اجرایه رئیس افغان ولسمشر د حکومت شریکانو ته په نه پاملرنه تورن کړ. ملګری ملتونه وایي روسیې د سوریې په حلب ښار کې د 30 ساعته اوربند له طرحې سره خپله موافقه رسمن تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو ویاند میکایلی جاکای نن په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د دې توافق په اړه خبر ورکړل شوی دی.
The special envoy acknowledged that he had
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن د مستورا تایید کړی دا چې د روسیې له دفاع وزارت څخه یو مکتوب ترلاسه کړی چې په حلب کې د 30 ساعته اوربند ترې ملاتړ ته چمتو علي خي. حلب ښار چې د بشار اسد رژیم د مخالفو وسلوالو مرکز دی، له څو میاشتو راهیسې تر محاصره لاندې دی او د روسیې پوځي الوتکې په دوامدار ډول هوایي حمله پرې کوي. د یونان پولیس وایي نږدې 50 غیر قانوني کډوال د دې هیواد جنوب لویدیځو سواحلو ته نږدې ژغورلي دي. یوناني چارواکي وایي دا کډوال نن هغه مهال وژغورل شو چې کښتۍ له یوې لویې ډبرې سره ولګېده. یوناني چارواکي وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د هغو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې بي ساري زیاتوالی راغلی چې د دې هیواد له لارې ځان لویدیځ ته رسوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر په دې هیواد کې پر اسلامي حجاب د قسمی بندیز د غوښتنو ملاتړ کړی. توماس د مایزیر نن په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل د له هغو وړاندیزونو سره موافق دی چې د ټولنې د بقا په خاطر د موټر چلولو پر مهال د نمونو د ثبتولو په مرکزونو، پوهنتونونو، ښوونځیو، د عامه خدماتو په مرکزونو او محاکمو کې د وګړو د بشپړې څیرې د ښکارېدو سپارښتنه کوي. موږ په ګډه نه یوازې برقه بلکې د حجاب نور ډولونه چې یوازې سترګې تریخکاری ردوو، دا زموږ د ټولو ګډ دریز دی. دا هغه څه دي چې زموږ له ټولنې سره سمون نه لري. زموږ په دود او دستور کې د څیرې ښکارېدل یو قانوني اصل او زموږ د ټولنې د ګډ ژوند او تړون عنصر دی. په جرمنی کې شاوخوا 4 میلیونه مسلمانان دیره دي. د هغو ښځو دقیق شمیر معلوم نه دی چې برقې په سروي. د جرمنی د مسلمانانو د مرکز د شورا مشر ویلي چې د دې میرمنو شمیر ډیر کم دی. په ترکیه کې د هغو کسانو ځپل دوام لري چې حکومتي چارواکي له ناکامې کودتا سره په تړاو تورنوي. څارنوالانو نن د 4 علمي شخصیتونو د نیولو حکم ورکړ چې ترکی چارواکي په امریکا کې له ډیره دینی عالم فتح الله ګلین سره په اړیکو تورنوي. چارواکي ګلین د جولای د 15 د ناکامې کودتا د پلان جوړولو په مشرۍ تورن کړی، خو هغه دا تورونه ردوي. د یو بل خبر له مخې نن پولیسو د ترکیې د دولتي بانک د تفتیش د څانګې 9 څیړونکي د تفتیش په چارو کې د ګډوډۍ په تور ونیول. همداراز د ترکیې دفاع وزیر فکری ایسیک ویلي د 9 جنرالانو او امیرالبهرانو په ګډون هغه 128 پوځیان چې په دې ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن دي له هم تر تعقیب لاندې دي. د راپورونو له مخې د جولای له 15 تر دې دمه ټول 40,000 کسان نیول شوي، له 20,000 زیات رسمن توقیف دي او د څه باندې 80,000 کسانو دندې ځنډول شوي دي. دا خبرونه
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځني سپه 12/8 په ټول افغانستان کې خبریږي. د خبرونه په دوام د اجرایی ریاست د دوهم رسیال محمد محقق څرګندونه لري چې سیاسي اختلافات او تاندیشمن دي. بیا په واوري چې د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا له حکومت یو غشتنه لري
د نافذه قوانینو په رڼا کې د شفاف انتخاباتو لپاره زمينه برابر شي، برېښنايي تذکره ویشل حتمی دي.
د امریکا د وسلو یو مؤسسه پر افغان پاوز سپیکر وسلی پلوری د افغانستان د دفاع وزارت ویاندوی
را ماشینګړی او ټوپکونه او سنایپرو دا ټول زموږ د وسوال پاوز لپاره ډیر اړین دي، ځکه زموږ وسوال پاوز په همدغه وسلو باندې سمبال دی.
په خیبر ایجنسی کې د پاکستانی ځواکونو پلی او هوایی عملیات دوام لري. د دې عملیاتو په ترڅ کې مو لا وشتو تلفاتو خبرو. د افغان حکومت د اجرایی ریاست دوهم مرستیال وی په هیواد کې سیاسي بحران د هیچا په ګټه نه دی او که تجزیه رامنځته شي نو امنیتي ځواکونه به د تروریزم په وړاندې جګړه ونشي کړی. دا خبرې محمد محقق نن په کابل کې د ملګرو ملتو د په یو کانفرنس کې وکړې. د ملګرو ملتونو له لوري په یو کانفرنس کې وکړې. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وی د ډیرو بحرانونو علت کورنی اختلافات وی او دوامې ناوړه نتیجې رامنځته کولای شي. له کابل د اسجرړو خبريال خان محمد سین راپور لري.
د افغان حکومت د اجرایی ریاست دوهم مرستیال وای که په هیواد کې سیاسي بحران راشي امنیتی او اقتصادي بحران به سو برابر زیات کړي. محمد محقق د جمعې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د شبیه سازی په دوهم کانفرنس کې پرته له دې چې د کوم شخص نوم یاد کړي وویل چې هغوی چې وای په یوازیتوب به پر مخ ولاړ شي سمه نه ده. د اجرایی ریاست دوهم مرستیال وویل که په دولت کې تجزیه رامنځته شي امنیتي ځواکونه به د تروریزم پر وړاندې جګړه ونه شي کړی.
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است.
اقتصاد خراب دی، امنیتی وضعیت ماتوګړ او سراسری دی او کدیدی ترڅنګ سیاسي بحران هم رامنځته شي دا مسله به د خلکو ملا ماته کړي. که په حکومت کې یو تجزیه رامنځته کیږي بیا نو د عسکر او سای منصب لاس کار نه کوي چې له تروریزم سره وجنګیږي. که دا وضعیت یې ښه کړو نو ښه ده او که چا مشوره ورکړه چې نه موږ په یو اړخیزه توګه پر مخ ځو او که په دې توګه یې پیل وشو نو پیل به یې هم هماغه شان او سقوط به یې هم هماغه وي.
ښاغلی محقق دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د اجرایی رئیس او جمهور رئیس ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر د اختلافونو خبرونه خپاره شوي دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې خپل اختلافي نظریات او وړاندیزونه جمهور رئیس ته بیان کړي دي. اجرایی ریاست ویلی په پام کې ده چې د دواړو مشرانو په دوهمه لیدنه کې جمهور رئیس هم خپل نظریات وړاندې او نتیجه به د دوی په درېیمه ناسته کې معلومه شي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله شاوخوا لس ورځې د مخه اعتراض وکړ چې جمهور رئیس له تیرو دریو میاشتو را په دې خوا له ده سره یو ځل هم خبرې نه دي کړې او هغه یې د ملي یووالي د حکومت د تفاهم لیک د موادو پر نه عملي کولو تورن کړ. بلخوا جمهوری ریاست د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سرګندونې د حکومتولۍ له موازینو خلافې ګڼلې دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي د ډېرو بحرانونو د رامنځته کېدو لامل داخلي اختلافات وي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل د اختلافونو دوام کولی شي چې منفي پایلې رامنځته کړي.
وقتی در درون یک نظام سیاسی اجماع وجود نداشته باشه یقین
که در یو سیاسی نظام دینن اجماع نوی بحران پکی جوریگی او در بحران دوام در خلکو پر جوان ناور اثر پری باسی. در افغانان و مهاجرتونه په هیواد که در پاکستان سرگند لاسوهنه او در طالبان و لشکر طویبه حمله په حکومت که در همغاگه در نشتوالی زیگند دی.
همدارنګه ځینې د نظر خاوندان وای چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف کولی شي چې تر یوه حده د بحران د رامنځته کېدو سبب شي. دوی تاکید کوي چې دا اختلافونه باید د خبرو اترو له لارې حل شي. د دې کارپوهانو له ډلې بشیر حاطف ازادي راډیو ته وویل چې که دا اختلافات دوام وکړي خودغرضه کړۍ به ځینې د نظام په کمزوري کولو کې کار واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا له حکومت وغوښتل چې د پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکي. دا خبره د جهادي او ملي ګوندونو د عالي شورا ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وکړه. سید حامد ګیلانی دا هم وویل چې د حکومت مشران دې د اختلافاتو پر ځای د هیواد ګټې په پام کې ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د جهادي سیاسي او ملي ګوندونو عالي شورا له حکومت غواړي چې خپل ټول پام د انتخاباتو ته راواړوي او ژر تر ژره د پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا خبره د دغه شورا ویان سید حامد ګیلانی د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. خاغلی ګیلانی وویل د جهادي سیاسي او ملي ګوندونو مشرانو او استازیو د انتخاباتو د کولو په اړه پریکړه د دوی په وروستۍ غونډه کې کړې ده. خاغلی ګیلانی د دغو ګوندونو د وروستۍ غونډې یوه څلور مادهیزه پریکړه ولوسته چې پکې راغلی وو.
د انتخاباتي نظام د اصلاح، د پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو مشخصه نیټه اعلان شي. د برېښنایي تذکرو ژر تر ژره ویشل، د نافذه قوانینو په رڼا کې د شفافو انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي. برېښنایي
د جهادي سیاسي او ملي ګوندونو په پریکړه کې دا هم راغلی و چې په پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې دې سیاسي جهادي او ملي ګوندونو ته ونډه ورکړل شي او په کورنیو او بهرنیو چارو کې چاته اجازه نه ورکوو چې قوانین مو د مصلحتونو قرباني کړي. خاغلی ګیلانی دا هم وویل د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه باید ژر تر ژره حل او چارواکي د هیواد د وسنیو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو حل ته تدابیر ونیسي. د انتخاباتو په اړه جمهوري ریاست او اجرایه ریاست ډیر ځله ویلي چې حکومت د انتخاباتو کولو ته ژمن دی او هسې تیزې شوي چې قانوني، تخنیکي او مالي زمینې ورته برابرې شي. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي چې د هیواد روان سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو سره عادلانه او معیاري انتخابات په لږه موده کې ناممکن دي. د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که اصلاحات عملی نشه، کمیشنرها تغییر نکنن، هر نوع تاریخی که اینا سر صحبت میکنن،
در حقی چه اصلاحات عملی نشی، کمیشنران بدل نشی، پا هر نیټه که خبری کیگی عملی با نشی. زی پروان کال کی ناممکنه گنم، خو بیا هم که حکومت اراده وکړي، نوی فرمان صادر کړي، د غوراوی کمیټه فعاله شي، نوی کمیشنران کولی شي چې وضعیت وڅیړي او د انتخاباتو نیټه وټاکي.
سربیره پر دې د افغانستان خلک او مدني ټولنې په هیواد کې لروان ناوړ وضعیت څخه د وتلو غوره لار د انتخاباتو کول ګڼي او دا هغه څه دي چې حکومت هم تاییدوي. خدا چې حکومت به د انتخاباتو لپاره په څومره وخت کې زمینه برابروي دا به وروسته معلومه شي.
په راپور کې مو د سید حامد ګیلانی څرګندونې واورېدې چې ویې ویل د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات به پر امنیتي وضعیت هم بې اغېزې نه وي. تر دې مخکې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق ورته خبره وکړه او ویې ویل که چېرته اختلافات دوام وکړي نو پر امنیتي وضعیت به یې تاثیر زیات وي. د امنیت په اړه باندې دا راپور لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې امریکایي مؤسسې هغه وړاندیز تایید کړی دی چې له مخې افغانستان کولی شي له دې مؤسسې د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت وسلې وپیری. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وی چې افغان ځواکونه اوس هم امریکایي وسلې کاروي او دا وسلې به له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا د دفاع او امنیت د همکاري موسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې د وسلو د خرڅلاو وړاندیز تایید کړی چې له مخې افغانستان تر 6 میلیونه ډالرو پورې امریکایي وسلې پیرلی سي. اعلامیه زیاتوي چې وړاندیز شوي وسلې به د امریکا د ستراتیژیک ملګري هیواد افغانستان سره د ثبات راوستلو په هڅو کې مرسته وکړي او همداراز به د سختریزو پر وړاندې په تهاجمي عملیاتو کې ګټورې ثابتې سي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه د غوسلو ته اړتیا لري.
سو دا خو اکثر سپکی وسلې دي زمونږ په وسلوال پوز کې مونږ ترې نه استفاده کوو. د دې لپاره د زمونږ لپاره ډېرې اړینې دي ځکه دا ماشینګړي او توپکونه او سنایپرو دا ټول زمونږ د وسلوال پوز لپاره ډېر اړین دي، ډېر ضروري دي ځکه زمونږ وسلوال پوز په همدغو وسلو باندې سنبال دی او دا باید ټول وخت مدرن شي، تهیه شي، نوی شي. نو اکثر جګړه د دلته خرابېږي، له منځه ځي. نو دا دغه وسلې چې دي د زموږ د وسلوال پوز د غښتلتیا لپاره، د تقوی لپاره ډېر اړین دي او ډېر ضروري دي.
د امریکا د دفاع او امنیت د همکاري موسسه په خپله اعلامیه کې وایي چې که د وسلو د خرڅلاو دغه معامله وسي دا به د افغانستان امنیت ته د امریکا د ژمنتیا څرګندونه وکړي. د دې موسسې د اعلامیې له مخې افغانستان داسې وسلو ته اړتیا لري چې تر یوه زیات کس لخوا کارول کېږي ځکه چې افغان ځواکونه د سخت دریدو له تهدید سره مخامخ دي او د خپلې خپلواکۍ په ساتلو کې ورته دغه وسلې مهمې دي. ښاغلي دولت وزیري په دې اړه له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
زمونږ وسلوال پوز وسلې ټولې امریکایي دي، د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تهیه شوې دي. نو که چیرې موږ وسلو ته ضرورت لرو هغه د امریکا متحده ایالات په خپله باندې زموږ وسلوال پوز ته ورکوي او که چیرې موږ اړتیا پیدا کړو چې وای خلو د امریکا د متحده ایالاتو هغه په هغه صورت کې چې زموږ وسلې امریکایي دي نو زموږ لپاره دا اړینه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو نه یې واخلو.
اعلامیه زیاتوي چې له دغو دفاعي مهماتو پرته به افغان پوځ د امنیت او ثبات ساتلو لپاره اړینې وړتیاوې ونه لري. اعلامیه همداراز وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه روزل سوي او چمتو دي چې دغه وړاندیز سوي مهمات وکاروي. اعلامیه وایي چې افغانستان به د خپلو وسلوالو ځواکونو لپاره د دې وسلو په جذبولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پوځي عملیات دوام لري او د پوځ مطبوعاتي څنګه وایي چې د دې ایجنسی د راجګال په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات کړي دي چې لږ تر لږه 11 وسلوال پکې وشل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پوځ د رسنیو څنګه همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو 8 پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
افغان پولیس د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمه په بیلابیلو برخو کې ترهګرو پر ضد پاکستاني ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات دوام لري چې تر دې دمه پکې ګڼو ترهګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د پنجشنبې په ورځ په دې ایجنسۍ کې د روانو عملیاتو په اړه تازه معلومات خپاره کړي چې له مخې د پوځ په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې لږ تر لږه 11 ترهګر وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. په خبري ایجنسۍ کې تر هغه پر ضد پوځي عملیات تر هغې وروسته پیل شوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو تیرونې خبر ورکړ چې افغان پولیس نږدې د ایجنسۍ په دنګو غرونو او درو کې د تر هغه د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پوځ اضافه سرتیري ځای پر ځای کړی دی. د پوز د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر خبر پانه وایي چې د هیواد هوایي ځواک د خیبر ایجنسۍ په غرنۍ سیمې راجګال کې د ترهګرو پر مرکزونو بریدونه او همداراز ځمکني عملیات کړي چې ترهګرو ته یې پکې درنه مرګ ژوبله ور اړولې. خبر پانه په دې اړه کاږي افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د راجګال په ببر کچ کول نرینه او تور سفر کې د هوایي او ځمکنیو ځواکونو په دقیقو بریدونو او عملیاتو کې لږ تر لږه یو لس ترهګر وژل شوي او سلونه ټپیان شوي دي. د پوز د مطبوعاتي څنګ مسولین همدا شان وایي چې افغان پولیس تنیز دی په دغه بریدونو کې ترهګرو اته پټنځای نه هم لمنځه وړي دي. که څه هم پوځي مقاماتو په پوځي عملیاتو کې د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي رسنۍ وایي چې وژل شوي ترهګر د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې جنګیالي دي. تر دې مخکې پوځي مقاماتو د چهارشنبې په ورځ هم په دغه سیمو کې په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د 14 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی و. خیبر ایجنسۍ لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو پکې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د ځایي ترهګر ډلو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو پوځي عملیاتو کړه او دا سیمه له ترهګر پاک اعلان کړه. خو پوځي مقاماتو تر هغې وروسته افغان پولیس ته نږدې د ایجنسۍ او همداشان د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د ترهګرو د ځپلو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې 13 اونۍ د کویټ په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګې برید شو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې 23 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شو. دغه ځانمرګي برید مسولیت هم له تحریک طالبان پاکستان څخه بېل شوي جماعت احرار وسلوالې ډلې منلی و چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې ککړه ده. د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو تر دغه برید وروسته څو بیړنۍ غونډې او د ترهګرۍ د روانې څپې د مخنیوي لپاره ځینې پرېکړې هم وکړې چې یوه یې هم په دې هېواد کې ترهګرو د پټو ځالو او پټو ملګرو د موندلو لپاره د تلاشي عملیاتو یا کامبینګ اپرېشن پیلولو. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د خیبر ایجنسۍ په راجګال کې د پاکستان د امنیتي سرتېرو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه هم شوی وه چې دوه پوځیان پکې مړه او درې نور پکې ټپیان شوي وه.
په خیبر ایجنسی کې د پاکستانی پوز په وینا یو لستر هګر وشل شوی دی. په خیبر ایجنسی کې آزاد خبریالان نشته ترڅو د مقابل لوري نظر هم واخلي او د پوز ادعا تایید کړي. په پاکستان کې تمکی شو د هند سریعظم نریندر مودی چې په خپل وروستۍ وینا کې پر بلوچانو د پاکستانی حکومت د ظلم په اړه خبره کړې وه، یو جلا وطنه خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برهم داغ بوکټي هرکلی کړی. دې خبرې د بلوچستان د حکومت او ځینو خلکو غوسه پارولې او پرون د بلوچستان په ځینو سیمو کې په دې اړه احتجاجي مظاهرې وشوې. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل راپور لري.
په دې وروستیو کې په جرمني او ځینو نورو اروپایي هیوادونو کې جلا وطن خپلواکي غوښتونکو بلوچستانو احتجاجونه وکړل او وی ویل چې په بلوچستان کې پر بلوچستانو ظلم کیږي او بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. دې ته په پام سره د هند صدر اعظم نریندر مودي د هند د ازادۍ د ورځې جشن ته په وینا کې وویل د بلوچستان د پاکستان تر ولکه لاندې کشمیر او د ګلګت خلکو د هغوی لپاره پر ژغ پورته کولو د مننه کړې ده. خو تر دې هم څو ورځې وړاندې په یوه وینا کې وویل اوس وخت راغلی چې پاکستان باید په بلوچستان او تر خپلواک لاندې کشمیر کې د مرموزو تیریو ځواب ووایي. د خپلواکي غوښتونکي بلوچ ریپبلیکن ګوند جلا وطن مشر برهم دغ بوکټي څو ورځې وړاندې د هندي صدر اعظم د دې وینا هرکلی وکړ او د هند دا ګام یې وستایه چې د ده په وینا په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو د رابرسېره کولو خبره کړې ده. برهم دغ بوکټي په دې اړه په فیسبوک کې پر خپله پاڼه خپره شوې وینا کې ویلي زه د ټول بلوچ قوم په استازیتوب د هند صدر اعظم ښاغلي نریندر مودی صاحب مننه کوم چې د بلوچستان د ستونزو په اړه خبره وکړه او زه هیله من یم چې د هند حکومت رسنۍ او ټول خلک به نه یوازې د بلوچو په ملاتړ غږ پورته کړي بلکې په عمل کې به هم د بلوچستانو د خپلواکۍ لپاره هڅه وکړي. د پاکستان حکومت د هندي صدر اعظم دا خبره په کلکه وغندله او دا یې په بلوچستان او کشمیر کې ښکاره لاسوهنه وبلله. د پنجشنبه په ورځ د بلوچستان په مرکز کوټه، چمن، خوزدار، نوشکي او ځینو نورو سیمو کې د حکومت تجارانو او څو سیاسي ګوندونو لخوا په دې اړه احتجاجي مظاهرې وسوې چې پکې د هند د صدر اعظم نریندر مودي او برهم داغ بوکټي په ضد شعارونه ورکړل شول او د دوی مجسمو ته اورونه ورکړل شول. د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي د برهم داغ بوکټي په ضد شعارونه ورکړل او د مودي وینا یې وغندله. زه مودی صاحب ته وایم بلکې زه به هغه ته هیڅکله صاحب ونه وایم. تا په دې بیان سره زموږ مرسته وکړه. د خپلو شهیدانو په وینو قسم خورم چې د هغوی د وینو بدل به واخیستل شي. په چمن کې د هندي صدر اعظم او برامداغ بوکټه په ضد راوتلیو سلګونو مظاهره چانو هڅه کوله چې پرویش پوله د افغانستان خاورې ته واوړي، خو سرحدي سرتیرو یې مخه ونیوله. مظاهره چانو تور پورې کاوه چې هند د افغانستان له لارې په بلوچستان کې د بلوڅو وسلوالو ملاتړ کوي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د حقوقو په پوهنتون یا لا کالج کې په دې اړه احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل، ځینې تش په نامه ملتپال په بهرنیو هیوادونو کې ناست دي او غواړي چې بلوچستان د هند غلام کړي، خو وایي د بلوچستان خلک به هیڅکله د دې اجازه ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت په وار وار تور پورې کړی چې هند د خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو ملاتړ کوي، خو خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مسکو چارواکو سیاسي فعالانو ته اجازه ورنکړه چې په 1991 کال کې د کمونستانو د کودتا د ناکامولو 15مه کلیزه په شاندارو مراسمو ولمنځي. د دغې کودتا د مخنیوي په یوې تلپاتې صحنه کې بوریس یلسن د یوه ټانک د پاسه د توندلارو کمونستانو په وړاندې درېدلی و چې په نتیجه کې وروسته بیا شوروي اتحاد ړنګ شو. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه اوروي.
د پخوانی شوروي اتحاد سیاسي مخالفینو په دې سخت اعتراض وکړ چې ولې دوی ته د 1991 کال د اګست د میاشتې د تاریخي کودتا د ناکامولو د کلنۍ لمانځنې اجازه ورنکړل شوه او د مسکو د چارواکو پریکړه یو 15 کاله وروسته د کودتا چیانو یو بری وګڼه. د مسکو چارواکو پریکړه کړې چې سږ کال دغې غونډې ته چې ټاکل شوې وه د اګست په 6مه د شنبې په ورځ ترسره شي د ښار په منځ کې اجازه نه ورکوي. ټاکل شوې وه چې دا غونډه د هغو زرګونو مظاهره چیانو یاد ولمانځي چې د اصلاح غوښتونکي جمهور رئیس میخایل ګرباچوف خلاف د توندلارو کمونستانو د کودتا د مخنیوي لپاره د بوریس یلسن په مشرۍ د روسیې د پارلمان مخې ته هغه مهال راټول شوي وو. بوریس یلسن هغه مهال د شوروي اتحاد د روسیې د جمهوریت ولسمشر وو. د شنبه د ورځې د غونډې جوړونکو دا هم نیت درلوده چې د هغو دریو مظاهره چانو یاد هم ولمانځي چې د دغو مظاهرو په ترڅ کې چې په نتیجه کې تر ړنګې دو وروسته نوي روسیا وزېږېده ووژل شول. د مسکو چارواکو د تیرې سه شنبه په ورځ فعالانو ته وړاندیز وکړ چې کولای شي د ښار په شمال ختیځ کې په یو باغ کې غونډه وکړي. دوی وویل چې د ښار په منځ کې د سړکونو د رغولو کار روان دی او د ترافیک د بندیز اندېښنه شته. په داس حال کې چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې د شوروي اتحاد نسکورېدلې د 6مې پیړۍ تر ټولو لوی ناورین ګڼلې، تورن شوی چې د خپل جمهوری ریاست په دریمه دوره کې ملت پالنې او استبداد مخه کړي، د کمونستانو د کودتا د شنډولو 15مې کالیزې یو بل اهمیت هم موندلی دی. د کلنۍ غونډې ترتیبونکي وایي چې په تیرو 24 کلونو کې د دغه مناسبت د لمانځنې اجازه ترلاسه کړې او په مسکو کې د سړکونو د رغولو کار بشپړ شوی دی. دوی نیت درلوده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مسکو په یو چوک کې د روسیې درې رنګه بیرغ اوچت کړي او ویل چې د مسکو چارواکو د بیرغ د اوچتولو لپاره کوم بل ځای نه دی ورته په ګوته کړی. الکسی وینیدیکتوف د ایکو موسکوې د راډیو مسؤل مدیر په ټویټر کې یو پیغام کې د مسکو په ښاروال سرګی سوبیانین غږ وکړ چې له خپلې پریکړې واوړي. خو ځینو نورو فعالانو لکه ویبلاګر لیکوال ساشا سوتنیکو ویل چې دوی د مسکو د چارواکو پریکړې ته پام نه کوي او کوشش به وکړي چې د پلان سره سم غونډې ته راټول شي. ښاغلی سوتنیک د مسکو د چارواکو پریکړه وغندله او وویل چې 15 کاله وروسته یې بالاخره کودتاچیانو ته یو بری ور په نصیب کړ. د مسکو ځوان اوسیدونکي اوس د دغې ناکامې کودتا په هکله ډیر څه په ذهن کې نه لري.
زه هغه مهال کوچنی وم، خو دغه واقعه مې یادېږي. زه پوهېږم چې په مسکو کې د پارلمان ودانۍ بمباردومان سوه، د اصلاحاتو ضد کودتا، ټول د شوروي اتحاد په ړنګېدو ختم سول.
د 1991 کال د کودتا هڅه د بیړنیو حالاتو د دولتي کمیټې د توندلارو چارواکو لخوا شوې وه. دغه کمیټې اته غړي درلودل چې هڅه وکړه میخایل ګرباچوف وپرځوي او د اصلاحاتو او شوروي اتحاد د ړنګېدو مخه ونیسي. وکسې ونیول شول او یو یې ځان وواژه. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد داود لیکي، عسکریم د کندوز بغلان د لارې د پرانیسو په عملیاتو کې مې برخه واخیسته او دا لاره مو پرانیسته. عبدالوسیع ارمان له لوګر لیکي سش کال په لوګر کې د پیازو حاصلات ډیر دي د کرهنې له ریاست هیله لرو چې بازار ورته پیدا کړي سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي له ګردیزه تر ډنډ پټان ولسوالي پورې غځېدلې لاره بیرته کنډ کپر شوې ده باید بیا ورغول شي زهرا له زابل لیکي په داسې حال کې به څرنګه برېښنایي تذکرې وویشل شي چې 70% خاوره کې جنگ دی او د اجرایي رئیس او ولسمشر ترمنځ اختلافات دي مدافع وکیل احمد الله لیکي د کابل بګرامي ولسوالي نوابات کلی جبار کلی کې نوابات کلا جبار کلی کې د برېښنا پایې له ارزان قیمت څخه درې میاشتې مخکې تیرې شوې خو نور کار په ټپه درېدلی دی د چارواکو توجه خواړي عمران محمدی د خوست له شیخ زاهد پوهنتون لیکي هیله ده چې حکومت د پوهنتون درسونو ته پاملرنه زیاته کړي دا ساجی راډیو دا خبری مجله همدلته سرته رسیږي زله تاسو څخه اجازه غواړم په بلی خبری مجله کې جاوید نعیمی له تاسو سره د استډیو ته بخیر راغلی
تشکر شما صاحب خسنه باشین سلام عرض میکنم برای هر یک شما هم شام بخیر به مجله خبری این ساعت رادیو آزادی خوش آمدید من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود در صدر گزارش‌ها معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر وضعیت سیاسی به سوی بحران برود به نفع هیچ کس نخواهد بود در بغلان شاهراه این ولایت تا کندوز باز شده است با این و سایر گزارش‌ها برمیگردیم تا دقایق بعد حالا خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند
سرخط تازه ترین خبرها سارن والان در ترکیه حکم بازداشت 84 چهره اکادمیک را صادر کردند. وزیر داخلی جرمنی خواهان وضع ممنوعیت قسمی بر پوشیدن برقع شده است و پلیس یونان میگوید 50 پناهجوی را نجات دادند. با مهمترین رویدادهای خبری در مورد افغانستان آغاز میکنیم. مقامهای ننگرهار میگویند جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی حصارک جریان دارد. حتی الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که جنگ صبح زود امروز آغاز شد. آقای خوگیانی گفت که در این عملیات نیروهای هوایی افغان هم اشتراک دارند. هنوز در مورد تلفات گزارش در دست نیست. والی بغلان میگوید که شاهراه بغلان کندوز برای ترافیک بازگشوده شده است. عبدالستار بارز والی بغلان امروز در نشست خبری گفت که شاهراه بغلان کندوز در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان برای ترافیک و مسافرین باز شد. او گفت که در این عملیات تلفات سنگین بر شورشیان وارد شده است.
در عملیاتی که دیشب صورت گرفت 69 کشته دشمن داره که از جمله 30 نفر مرده و 39 نفر زخمی شده باشه. راه بغلان قندوز بروی ترافیک باز است.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان اینا رد کرده و گفته که این راه هنوز در تصرف طالبان است. شاهدان عینی به رادیو آزادی از باز شدن این را خبر دادند. معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت افغانستان میگوید اگر وضعیت سیاسی به سوی بحران برود به نفع هیچ کس نخواهد بود. محمد محقق امروز در نشست در کابل صحبت میکرد و افزود
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است. در کنار ازی اگر بحران سیاسی هم پدید بیاید که وا مصیبت ها. این مسئله کمر مردم را خواهد شکست. اگر در دولت یک تجزیه پیش میاد، باز صاحب منصب و عسکر دیگه دستش کار نمیکنه که با تروریسم بجنگه.
اختلافات هفته گذشته میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان این روزها سرخط ساز شده و نگرانی های ایرانی در پی داشته است. اختلافات عمدتاً به تطبیق توافقنامه سیاسی که به اساس آن حکومت وحدت ملی تقریبا 2 سال پیش شکل گرفت ارتباط دارد. بیشتر در مورد جزئیات این خبر به تفصیل به شما خواهیم گفت. رادیو آزادی روسیه به برقراری آتش‌بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه موافقه کرده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که انتشار ویدیوی از یک پسر کوچک سوری که در یک حمله هوایی زخمی شده در اینترنت سر و صدای بسیار ایجاد کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که این پسر کوچک هرگز روز بی جنگ و کشتار و ایرانی و ناداری را در کشورش ندیده است. او در ادامه گفتگوی خود با CNN گفت:
That video and the images of that young boy today is just absolutely heartbreaking.
ویدیو و تصاویر پسر سوری که از زیر خرابه ها برون کشیده شده کاملا دلخراش و غیر ضروری است. در صورتی که ما بتوانیم پیشنهادها برای قطع خصومت ها را تطبیق کنیم و خشونت ها را متوقف بسازیم. شهر حلب سوریه پایگاه اصلی شورشیان مخالف بشار اسد است که از چندین ماه به این طرف در محاصره نیروهای حکومت که از حمایت هوایی روسیه برخوردار است قرار دارد. ترکیه با سرکوب افرادی که از سوی مقامات به ارتباط داشتن و تلاش کودتای نافرجام ماه گذشته متهم شدند ادامه داده است. سارن والان امروز حکم بازداشت 84 چهره اکادمیک را صادر کردند. آنان مدعی‌اند که این اشخاص با فتح الله گولن روحانی که در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد دست داشتند. انقره گمان می‌کند که گولن طراح اصلی کودتا بوده است، اما خود گولن این اتهامات را رد کرده است. وزیر داخلی جرمنی خواهان وضع ممنوعیت قسمی بر پوشیدن برقع شده است. توماس دی مایزه در سخنرانی که از تلویزیون جرمنی پخش می شد امروز گفت که محافظه کاران در مورد وضع الزامات قانونی در مورد برهنه بودن چهره افراد در برخی از مکانهای عامه توافق کردند و افزود: ما نه تنها که برقه بلکه دیگر انواع حجاب را که از پشت آنان تنها چشم ها دیده می شوند و بس رد می کنیم. این موقف مشترک ماست. این چیزیست که با جامعه ما سازگار نیست. در فرهنگ ما معلوم شدن چهره یک اصل قانونی است و یک عنصر قرارداد اجتماعی مشترک ماست. حدود 4 میلیون مسلمان در جرمنی زندگی می کنند. و پلیس یونان میگوید 50 پناهجوی را در ساحل جنوب غربی این کشور نجات داده است. به گفته پلیس کشتی حامل این پناهجویان با یک صخره برخورد کرد و پس از آن ماموریت نجات 50 تن را در نزدیک شهرک میتونی نجات داد. ماموران دیروز و امروز از آمدن 261 پناهجوی دیگر عمدتاً به جزیره لسبوس خبر دادند.
باز هم خوش آمدید. 6:36 دقیقه با وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این مجله خبری با شما خواهیم بود. وضعیت سیاسی بحرانی به نفع هیچ طرف نیست. معاون دوم ریاست اجراییه:
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است. در کنار از این اگر بحران سیاسی هم پدید بیاید که وا مصیبت، این مسئله کمر مردم را خواهد شکست.
شاهراه بغلان کندوز امروز برای ترافیک دوباره باز شد. ده ها شورشی در عملیات بغلان کشته و زخمی شدند.
در عملیاتی که دیشب صورت گرفت 69 کشته و مرده دشمن داره که هر جمله 30 نفر مرده و 39 نفر زخمی شان می باشه.
انتقاد از امریکا که باید در استراتژیش در افغانستان تغییر بیاورد. یک مطلب تحلیلی در این مورد: شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت می خواهد تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص سازد. 25 سال از فروپاشی شوروی سابق مگذرد. مطلب هم در این مورد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. معاون دوم ریاست اجراییه حکومت افغانستان میگوید اگر وضعیت سیاسی به سوی بحران برود به نفع هیچ کس نخواهد بود. محمد محقق امروز در دومین کنفرانس شبه‌سازی ملل متحد در کابل گفت اگر تجزیه در دولت پیش بیاید نیروهای امنیتی نخواهند توانست تا در برابر تروریسم مبارزه کنند. در این حال شما را از آگاهان سیاسی میگویند بسیاری بحران‌ها برخواسته از اختلافات داخلی اند و به باور آنها تداوم اختلاف‌ها میتواند پیامدهای بسیار منفی و ناگوار داشته باشد. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر بحران سیاسی در کشور به میان بیاید، بحران امنیتی و اقتصادی را چندین برابر خواهد ساخت. محمد محقق روز جمعه در دومین کنفرانس شبیه سازی ملل متحد در کابل بدون آنکه از فرد مشخص نام ببرد گفت تصور برخی ها که گویا می توانند یک جانبه پیش بروند درست نیست. اظهارات آقای محقق ظاهرا اشاره به آدرس ریاست جمهوری افغانستان به دنبال اختلاف های سیاسی در کشور دانسته شده است. معاون دوم ریاست اجرایی افزود اگر تجزیه در دولت پیش بیاید نیروهای امنیتی نخواهند توانست تا در برابر تروریسم مقابله کنند.
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است. در کنار از این اگر بحران سیاسی هم پدید بیاید که وا مصیبت، این مسئله کمر مردم را خواهد شکست. اگر در دولت یک تجزیه پیش میاد، باز صاحب منصب و عسکر دیگه دستش کار نمیکنه که با تروریسم بجنگه. اگر این وضعیت بهتر کردن که خوب، اگر کسانی باز هم مشوره دادن به بعضیا که نه خیر ما میتونیم یک جانبه پیش بریم، اگر استارتش زده شد شروع مسئله همون و سقوط هم همان.
این سخنان در حال بیان میگردد که اخیرا اختلافات میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به میان آمده است. عبدالله رئیس اجرایی در ملاقاتش به روز چهارشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی اختلاف نظرها و پیشنهادات مشخصش را بیان کرده است. ریاست اجرایی گفته که قرار است در دیدار دومی دو رهبر رئیس جمهور نظرش را در این مورد ارائه کند و در جلسه سومی انتظار می رود دو طرف به نتیجه برسند. رئیس اجرایی نزدیک به 10 روز قبل اعتراض کرد که رئیس جمهور در ظرف چند ماه یک بار هم با وی گفتگوی رو در رو انجام نداده. عبدالله همچنان آقای غنی را به عدم تطبیق تفاهم‌نامه حکومت وحدت ملی متهم ساخت. اما رئیس جمهوری افغانستان حرف‌های آقای عبدالله را خلاف موازین و روحیه دولتداری عنوان کرد. در این حال شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند بسیاری بحران‌ها برخواسته از اختلافات داخلی اند. جاوید کوهستانی آگاه مسائل سیاسی و امنیتی بر رادیو آزادی گفت تداوم اختلافات میتواند پیامدهای بسیار منفی داشته باشد.
وقتی در درون یک نظام سیاسی اجماع وجود نداشته باشد یقینا بحران شکل میگیرد و تداوم بحران میتواند تاثیرات و پیامدهای بسیار منفی را به زندگی مردم داشته باشد که مهاجرت‌های دسته جمعی مردم ما به بیرون از افغانستان، همچنان مداخلات سریع پاکستان، عملات دوامدار طالبان و جنگجوی لشکر طیبه، اینا برخواسته از عدم هماهنگی در رهبری حکومت افغانستان است.
برخی از آگاهان دیگر نیز به همین باورند که ادامه اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی میتواند تا حد بحران آفرین باشد، اما تاکید میکنند که آنان باید از طریق ادامه گفتگوها به حل اختلافاتشان بپردازند. بشیر هاتف یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت در غیر آن ادامه این اختلافات سبب خواهد شد تا افراد فرصت طلب دست به تضعیف نظام بزنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:42 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. مقامات در ولایت بغلان میگویند طالبان با دادن تلفات سنگین در ولسوالی بغلان مرکزی مجبور به عقب نشینی شدند. آنها میگویند شهرهای بغلان کندز که از چند روز به این سو ناامن و مسدود بود نیز باز شده است. بشیر احمد غزالی بیشتر در این مورد از بغلان به شما میگوید.
عبدالستار بارز والی بغلان در کنفرانس خبری بروز جمعه گفت در جنگ شدیدی که ناوقت روز گذشته میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در مسیر شهرهای بغلان کندز رخ داد، نزدیک به 70 تن از مخالفین دولت به شمول چندین قماندانان آنان کشته و زخمی و مجبور به عقب نشینی شدند.
در عملیاتی که دیشب صورت گرفت 69 کشته و مرده دشمن دارد که از جمله 30 نفر مرده و 39 نفر زخمیشان می باشد. راه بغلان قندوز بروی ترافیک باز است.
آقای بارز افزود به زودی عملیات شدیدتری برای سرکوب کامل مخالفین در بغلان مرکزی آغاز و شهرها امن و مردم آرام خواهند شد. والی بغلان همچنین گفت در بمباردمان قوای هوایی در ولسوالی دهنه غوری نیز چندین طالب مسلح کشته و زخمی شدند.
در اثر بمبارد هوایی که دیروز در دهنه غوری صورت گرفت 5 کشته و 3 زخمی دارند.
والی بغلان در جواب به این سوال از رادیو آزادی که عملیات برای بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری که هفته قبل به دست طالبان افتید چه زمانی آغاز خواهد شد گفت:
عملیات دهنه غوری را اجالتاً چون حشر عمومی از جنایتکارا در بغلانای مرکزی که یک ساحه پوشیده و سرسبز است جریان داره. شدت عملیات ما هم در اینجا است که امروز قطعات ما به تعرض میپرد.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برد این ادعای والی بغلان در مورد شهرهای بغلان کندوز گفته که هنوز شهرها در کنترل آنان است و تلفات سنگینی را بر نیروهای دولتی وارد نمودند، و اما والی بغلان این گفته های آقای مجاهد را رد می کند و می گوید 4 سرباز دولتی کشته شده و راه بغلان کندوز کاملا باز شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک تحلیلگر برجسته آمریکایی پیشنهاد می‌کند که ایالات متحده آمریکا در استراتژیش در افغانستان باید تغییر بیاورد. آنتونی گورتسمن، یک عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکاست که در مقالهش می‌نویسد واشنگتن باید با جدیت بیشتر استراتژی خود در افغانستان را بازنگری کند. گورتسمن که یکی از تحلیلگران مطرح مسائل مربوط به جنگ و صلح است، همچنان بالای کنگره آمریکا انتقاد کرده و می‌نویسد که قانون‌گذاران آمریکایی در نظارت از مصارف کشورشان در افغانستان ناکام بودند. امید مرزبان نگاه انداخته به بخش این مقاله آنتونی گورتسمن.
آنتونی کورتسمن، یک عضو برجسته مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در ایالات متحده آمریکا، در یک مقاله درباره جنگ افغانستان با واشنگتن پیشنهادهای دارد. عنوان این مقاله است: جنگ افغانستان، شکل‌دهی دوباره استراتژی آمریکا و جستجوی راه‌های پیروزی. کورتسمن با اشاره به تصمیم رئیس جمهور باراک اوباما برای حفظ 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان می‌نویسد: نیاز است ایالات متحده آمریکا استراتژی‌اش در افغانستان را با جدیت خیلی بیشتر بازنگری کند. این نویسنده و تحلیلگر معروف پیشنهاد میکند که واشنگتن باید به عوض تمرکز روی جدول زمانی و شمار سربازان در افغانستان، بالای این نکته تمرکز کند که چگونه میشود با واقعیت‌های عینی در افغانستان برخورد کرد و به پیروزی رسید. آنتونی کورتسمن در این مقالهش که در نشریه اینترنتی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا نشر شده، همچنان می‌نویسد: حکومت آمریکا با استراتژی نیاز دارد که توسط آن بتواند حمایت دوامدار کنگره و مردم را جلب کند. در ادامه مقاله آمده است: همزمان با این، ایالات متحده به استراتژی نیاز دارد که در آن خاطر نشان شده باشد که مبارزه با شورش یک بعد ملکی هم دارد که به اندازه ابعاد نظامی آن با اهمیت است. آنتونی کورتسمن باور دارد ایالات متحده آمریکا زمانی که در بخش نظامی از افغانستان حمایت میکند، باید شرایط را هم بالای ساختارهای سیاسی افغانستان وضع کند، ساختارهایی که افغانستان را شبیه یک کشور فاسد و ناکام ساختند. کورتسمن می نویسد: این همه به معنای آن نیست که افغانستان را شبیه یک کشور غربی مدرن بسازیم. این تحلیلگر مطرح مسائل مربوط به جنگ و صلح نوشته است: واقعاً که ما تنها در بخش نظامی شاهد یک انقلاب در افغانستان بوده ایم، نه در بخش ملکی. در حالی که در مبارزه با شورش و در جنگ های چریکی با یک استراتژی مرکب نظامی و ملکی می توان به پیروزی رسید. آنتونی کورتسمن نوشته است: نیاز نیست ایالات متحده آمریکا برای ملت سازی در افغانستان مأموریت انجام ناپذیر را در پیش گیرد. ایالات متحده می تواند کمک های نظامی و ملکی خود را مشروط به دستاوردهای حکومت افغانستان سازد و اطمینان حاصل کند که این حکومت در جنگ پیروز می شود و به مردم افغانستان خدمت می کند. با باور آنتونی کورتسمن، گام نخست مبارزه با فساد و رسیدن به توافق سیاسی است که منتج به ایجاد یک حکومت کارا شود. همزمان باید اصلاحات اقتصادی در افغانستان عملی شوند. کورتسمن که یکی از اعضای برجسته مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی ایالات متحده آمریکا است، بالای کنگره نیز انتقاد دارد. او نوشته است: کنگره در مأموریتش که نظارت مناسب از مصارف آمریکا در افغانستان است، ناکام بوده. آنتونی کورتسمن پیشنهاد کرده می‌نویسد اگر ایالات متحده آمریکا آماده است که در سال 2017 گام‌های مؤثر در افغانستان برداشته شود، از همین حالا باید درباره راه‌ها و برنامه‌های آن فکر کند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت می‌خواهد تا اصلاحات انتخاباتی را ایجاد و تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را مشخص سازد. یک عضو هیئت رهبری این شورا در نشست امروز در کابل همچنان گفت که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها باید برای احزاب سیاسی جهادی و ملی سهم داده شود. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخابات با اشاره به وضعیت امنیتی کشور میگویند برگزاری انتخابات نیاز به زمان دارد. سحر لیوال از کابل جزئیات می دهد.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت می خواهد تلاش کند تا هرچی زودتر اصلاحات انتخاباتی را به میان آورده و تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص بسازد. سید حامد گیلانی عضو هیئت رهبری و سخنگوی این شورا روز جمعه در نشست در کابل گفت نماینده های رهبران احزاب جهادی سیاسی و ملی فیصله‌شان در مورد برگزاری انتخابات را در قطعنامه چهار ماده‌ای جمع‌بندی کردند. و ای بخش از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
ده انتخاباتی نظام ده اصلاح
وی می گوید تاریخ اصلاح نظام انتخاباتی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها هرچی زودتر اعلام شود. توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز شود و در پرتو قوانین نافذه کشور برای برگزاری انتخابات شفاف زمینه فراهم ساخته شود. در این فیصله همچنان آمده است که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید برای احزاب سیاسی جهادی و ملی سهم داده شود. این شورا در حال روی مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید می کند که حکومت همواره گفته به برگزاری انتخابات متعهد است و برای فراهم شدن زمینه های قانونی، تکنیکی و مالی آن تلاش می کند. به تازگی حکومت از تعدیل طرح قانون انتخابات خبر داد. این طرح به هدف نهایی شدن روز شنبه هفته پیشرو به جلسه کابینه پیشکش می شود. بدنبال تصویب این پیشنویس سوی کابینه، فرمان سوم تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی صادر خواهد شد. اما در این میان تیفا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید با توجه به وضعیت فعلی سیاسی و امنیتی کشور، برگزاری انتخابات به گونه شفاف و عادلانه در زمان اندک ممکن نیست. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد:
تا زمانی که اصلاحات عملی نشه، هر نوع تاریخی که نو سر صحبت میکنن عملی نخواهد بود. در سال جاری انتخابات برگزار کردن میتونیم، ولی اگر حکومت اراده کنه تصمیم بگیره که فرمان جدید صادر شود، کمیته گزارش کار خود آغاز کنه، کمیشنرهای جدید معرفی شود، کمیشنرهای جدید میتونند با درک از منابع موجود در نهادهای انتخاباتی زمان برگزاری انتخابات مشخص کنند.
اما شاه محمود مل عضو هیئت رهبری ایوا دیدبان انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت اصلاحات انتخاباتی از مسیر اصلیش منحرف شده و تیم‌های مختلف در تلاش مداخله در این پروسه و انتخابات آینده اند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
چرا شورشیان افراطی دشمن آثار تاریخی و میراث‌های فرهنگی هستند؟ خبرگزاری فرانس پرس گزارش نوشته که در آن تخریب آثار باستانی توسط گروه‌های تندرو مذهبی در جهان بررسی شده است. در این گزارش از آبدات تاریخی تخریب شده در سوریه، عراق، افغانستان و لیبیا یادآوری شده. این گزارش را امید مرزبان مرور می‌کند.
تیمبوکتو شهر است که آبدات تاریخیش ثبت یونسکو هستند. این شهر در کشور مالی برای چندین ماه تحت حملات شدید تندروان اسلامگرا بود. در ماه جون سال 2012 تندروان گروه های وابسته به القاعده 14 آبده تاریخی این شهر را ویران کردند. قدامت تاریخی شماری از این آبدات و مقبره ها به قرنهای 15 و 16 می رسید. قرنهایی که دوران طلایی شهر تیمبوکتو در بخش‌های اقتصادی و علمی دانسته می‌شوند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که انتظار می‌رود روز دوشنبه محکمه جهانی جرایم شخصی را محاکمه کند که متهم به ارتکاب جرایم جنگی و تخریب آبدات تاریخی در شهر تیمبوکتو است. گروه‌های تندرو اسلامی در افغانستان نیز از تخریب آبدات تاریخی دست نگه نداشتند و مهمترین اثر تاریخی این کشور، مجسمه‌های بودا در بامیان را تخریب کردند. ملا عمر رهبر پیشین طالبان در سال 2001 دستور تخریب مجسمه های بودا را داد، زیرا به باور او موجودیت آنها در یک کشور اسلامی ناروا بود. پس از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان، اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو آثار باستانی بامیان را در فهرست میراث های فرهنگی خود ثبت کرد. آبدات تاریخی سوریه نیز از چشم سازمان‌های تندرو مذهبی پنهان نماندند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه‌های یاغی و تندروان اسلامگرا بیش از 900 اثر باستانی سوریه را تخریب کردند. در ماه سپتامبر سال گذشته، شورشیان، گروه موسوم به دولت اسلامی، دو معبد را که یونسکو در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان آنها را جا داده بود و ایران کردند. یکی از این معابد بیش از 2000 سال قدامت تاریخی داشت. خبرگزاری فرانس پرس همزمان با این به تخریب آثار باستانی در عراق توسط شورشیان اسلامگرا اشاره می‌کند. خبرگزاری تخریب این آثار را بخشی از کمپاین وسیع می‌داند که توسط شورشیان گروه دولت اسلامی تحت نام تصفیه فرهنگی راه‌اندازی شده بود. این تندروان در ماه فوریه سال 2015 ویدیویی را نشر کردند که در آن دیده می‌شود مجسمه‌های دومین موزیم بزرگ عراق واقع در شهر موصل تخریب می‌شوند. در جریان همین ماه همچنان کتاب‌های تاریخی و نگارش‌های قدیمی آتش زده شدند. یکی دیگر از کشورهایی که آثار باستانی آن را اسلامگرایان تندرو تخریب کردند، لیبیا است. در سال 2012 آنها مقبره الشعب الدحمان را که یکی از میراث‌های با ارزش تاریخی لیبیا بود، تخریب کردند. و در نهایت الجزایر، جایی که از دهه 1990 به این سو تندروان در صدد تخریب آثار باستانی هستند. ظاهرا در بخشهای از الجزایر هنوز هم آثار باستانی محفوظ نیستند و توسط نیروهای تندرو تخریب می شوند.
شش و 55 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. فردا 20 اگست از فروپاشی شوروی سابق 25 سال میگذرد. گفته می شود برای شمار از حامیان رژیم سابق شوروی امسال اجازه داده نشد که از کودتای سال 1991 در روسیه تجلیل کنند. بوریس یلسن در یکی از صحنه‌های تلاش برای ناکام ساختن این کودتا بالای یک تانک در برابر کمونستان ایستاد و این درست در زمانی بود که شوروی سابق از هم پاشید. سلطان محمد سرور و جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد.
مخالفان سیاسی اتحاد شوروی سابق اعتراض کردند که چرا به آنها اجازه داده نشد تا از 25مین سال روز ناکام ساختن کودتای کمونیستان در سال 1991 به طور شاید و باید تجلیل کنند. آنها تصمیم مقامات مسکو در این مورد را نکوهش کرده گفتند که این مقامات بعد از مرور 25 سال یک پیروزی نصیب کودتاچان ساختند. مقامات مسکو تصمیم گرفتند که امسال به این گردهمایی که قرار بود روز شنبه برگزار شود در نقطه مرکزی پایتخت اجازه نمی‌دهند. قرار بود این گردهمایی یادبود هزاران تظاهرکننده به رهبری بوریس یلسن را که با تجمع در پیشروی پارلمان کودتای کمونیستان تندرو را ناکام ساختند تجلیل کند. بوریس یلسن آن زمان رئیس جمهور جمهوریت روسیه در اتحاد شوروی بود. سازمان دهندگان این گردهمایی همچنین در نظر داشتند تا بخصوص یادبود سه مظاهرچی را که در این تظاهرات جان باختند گرامی دارند. در نتیجه این تظاهرات تلاش کودتای کمونیستان تندرو ناکام و پس از فروپاشی اتحاد شوروی روسیه جدید به میان آمد. مقامات مسکو روز سه‌شنبه گذشته به فعالان پیشنهاد کردند که آنها می توانند در یک باغ در شمال غرب مسکو گرد هم آیند. آنها گفتند چون کار بازسازی سرک های وسط شهر ادامه دارد، نگرانی ازدحام ترافیک دیده می شود. در حالی که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که سقوط اتحاد شوروی را یکی از فاجعه بارترین حوادث قرن بیستم عنوان کرده است، متهم شده که در دوره سوم ریاست جمهوری خود به ملتگرایی و استبداد بیشتر رو آورده، تجلیل از 25مین سال روز ناکام ساختن کودتای کمونیستان امسال اهمیت بیشتر کسب کرده است. سازمان دهندگان این گردهمایی میگویند که در 24 سال گذشته اجازه برگزاری این مناسبت را دریافته اند و کار بازسازی سرک ها در وسط مسکو هم تکمیل شده است. آنها که نیت داشتند روز دوشنبه بیرق سرنگ روسیه را در یکی از چوک های عمده مسکو بلند کنند، میگویند که برای برافراشتن آن کدام مکان بدیل به آنها مشخص نشده است. الکسی ونیدکتوف، مدیر مسئول رادیوی ایکو موسکوه، در یک پیام خود در توییتر از سرگی سوبیانین، شاروال مسکو تقاضا کرد که از تصمیم خود منصرف شود. ولی فعالان دیگر چون ساشا سوتنیک وبلاگ نویس گفت که آنها به تصمیم مقامات مسکو توجه نخواهند کرد و تلاش خواهند نمود تا طبق برنامه به گردهمایی حاضر شوند. او تصمیم مقامات مسکو را نکوهش کرده گفت که این مقامات پس از مرور 25 سال یک پیروزی نصیب کودتاچان ساختند. باشندگان جوان مسکو چندان خاطرات از کودتای نافرجام سال 1991 در ذهن ندارند.
من آن زمان طفل بودم، ولی این واقعه را به خاطر دارم. من می دانم که ساختمان پارلمان آن زمان بمباردمان شد. کودتای ضد اصلاحات، همه با فروپاشی اتحاد شوروی پایان یافت.
تلاش کودتای سال 1991 از سوی اعضای تندروی کمیته دولتی حالات اضطراری صورت گرفت. این کمیته 8 عضو داشت که تلاش کردند با سرنگونی میخائیل گرباچوف از اصلاحات و سقوط اتحاد شوروی جلوگیری کنند. 7 عضو این کمیته دستگیر شد و یکی آنها خودکشی کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد داود که یک سرباز اردوی ملی است نوشته که من در عملیات شاهراه بغلان و کندز شرکت داشتم، راه کندز بغلان باز شدم. عبداللطیف رحیمی در پیام خود نوشته در حال حاضر در بدخشان در ولسوالی راغستان جنگ جریان دارد. و اسمت نجاتی از دایکندی نوشته که مسیر راه کابل تا دایکندی خیلی خراب است، از حکومت خان توجه جدی در این مورد هست. ما و تمام باشنده های دایکندی تشکر از این شنونده ها و سپاس از امروهی هر یکتان. در برنامه های امروز رادیو آزادی ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان شد. نشرات رادیو آزادی در امیل لحظات به پایان میرسد و من جاوید نعیمی به اتفاق همکارانم و طاهر روشان در بخش تکنیک از شما اجازه میخواهیم و بعد از ساعت هفت شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی امین امواج فراموش نکنید و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شب خوش.